السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او بیز الله عبید هر کله کو په دې هله چې روغ وسی او ری چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ولایتونو کې د بیا ځلي رایشمیلنې بهیر پیلوي د ترڅنګ نور مطالب هم لرو روانه خبرونه دوهمه نیمایي دوه نیزو خبرونه ته ځنګل شوی انصاف پلټه کې او رکشي عزیزان د به هم را سره اوري خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سرلیکونه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان چارواکو ته د سولې لپاره د خپل هڅو په اړه معلومات ورکړي د سمنګان د ولایتي شورا رئیس وایي د مواصلاتي لارو د نامنې لقبله د دې ولایت ډیری دولتي ادارې بندې دي او د ازیان ټولنې په سرمشري ځکه د چین په مشرۍ د سوداګرۍ د موافقې او نورو مسایلو په اړه بحثونه روان دي بشپړ خبرونه په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خپل هڅو په اړه افغان چارواکو ته معلومات ورکړي دي د امریکا سفارت په یو بیان کې چې پرون نوښت خبر شوې لیدي چې زلمی خلیلزاد د اکتوبر ل شپږشتمې تر اته ویشتمې نیټې او وروسته د اکتوبر ل نهه ویشتمې د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په کابل کې لولس مشر اشرف غنی اجرایي رئیس عبدالله او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلي هغوی ته د خپل هڅو په اړه وروستي معلومات ورکړي او د هغوی نظریات هم اوریدلې دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی له افغان چارواکو سره تر لیدو کتو مخکې تیرونی په اسلام آباد کې و د سمنګان ولایتي شورا وایي چې په مواصلاتي لارو کې د ګواښونو له کبله وبخی د دې ولایت ډیری دولتي ادارې بندې دي د ولایتي شورا رئیس حاجی راز محمد ازادۍ رادیو ته ویل طالبان د دې ولایت پر ډیره برخه واکمن دي نو ځکه خو دولتي ادارو ته د مامورینو تګ راتګ له خنډ سره مخامخ دی
د درې صوفی بالا درې صوفی پایین او روی دوا بولسوالیو ته د دولتي ادارو د مامورینو د تګ راتګ ټولې لارې بندې دي سمنګان شپږ ولسوالۍ لري چې له 15 اتیا تر 90 فیصده د طالبانو په ولکه کې دي
د ولایتي شورا رئیس زیاتوی چې مرکز ایبک ته نږدې د ولسوالیو د مواصلاتي لارو د نامنې له کبله طالبان له هغو شاوخوا 300 موټرو څخه هم پیسې اخلي چې له درې صوف څخه بلخ او نورو ولایتونو ته د ډبرو سکاره وړي د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د مواصلاتي لارو په اوږدو کې نامنې تایید کړه خو هغه زیاته کړه چې د دې لارو د امنیت د خوندي کولو لپاره په نږدې راتلونکي کې پوځي عملیات په پام کې دي د هلمند چارواکي وایي د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو په مساکله ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې څلور تنه وسلوال طالبان وژلي او یو تن ژوندی نیولی دی په هغه خبر پانه کې چې د هلمند د والی دفتر خبره کړې راغلی دي چې د عملیات د دقیقو کشفي او استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د مساکله ولسوالۍ په شرګنومي سیمه کې شوې دي په خبر پانه کې د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي ازادۍ رادیو خبرونه اوري ایرانی فعالانو فرهنګي شخصیتونو او مخکخو څیرو د ښځو د حقونو د فعال اعظم طالقانی پر مړینې خوشینی څرګنده کړې ده مېرمن طالقانی اوږده مبارزه وکړه او هغه ناکامه کاندیده و چې هڅه یې وکړه د ایران لومړنۍ ښځینه ولسمشره شي د نومبر په لومړۍ نیټه لسګونه مخکخو فعالانو او سیاستوالو د طالقانی د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ د نوموړې جنازه مخکې د تهران په بهشت زهرا هدیره کې خاورو ته سپارل شوې وه شپږاویا کلنه طالقانی د اکتوبر په 10مه د تهران په پارس روغتون کې مړه شوه او ورور یې محمد رضا طالقانی په یو بیان کې وویل چې نوموړې د مغزو د یوې نامعلومې ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر شوی و اعظم طالقانی په ایران کې د ښځو د حقونو لمخکخو فعالانو څخه و چې د اسلامي جمهوریت د توندلارو قوانینو پر وړاندې په کلکه ودرېده او مبارزه یې وکړه مېرمن طالقانی د 1909 کال له اسلامي انقلاب وروسته د لومړنیو ښځو له ډلې و چې د پارلمان غړې شوه د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې ازیان مشران د دې ټولنې په کلنۍ سرمشریزه کې پر یو لړ مسایلو چې د چین په مشرۍ د سوداګرۍ موافقه په سر کې د خبرې کوي د تایلند په پلازمینه بنکاک کې د ازیان د لاسوغړو هیوادونو پلاوی هڅه کوي چې په دې سرمشریزه کې د سیمه ایز هر اړخیز اقتصادي شراکت په نوم د آزاد تجارت موافقې پر جزئیاتو خبرې وکړي. دا موافقه د هغې سیمې د سوداګرۍ مسایل رانغاړي چې د نړۍ په سلو کې تقریبا 40 نفوس ژوند پکې کوي. د پیکینګ په مشرۍ دا موافقه وروسته له هغه بیا راژوندی شوه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 12 هیوادونو په ګډون د پاسیفیک د حوزې د شراکت تړون چې د غړیتوب خبرې یې پخوانۍ ادارې کړې وې غیر عادلانه او بلله او متحد ایالات یې ترې وایسته. تمه ده چې د آزیان مشران به نن د نومبر په 3 نیټه د جنوبي چین په سمندرګي کې د ارضي لانجې په اړه هم بحث وکړي. فلیپین، مالیزیا، ویتنام، برونای او تایوان د دې سیمې پر ځینو ټاپوګانو د واکمنۍ ادعا لري، خو چین د دې سمندرګي پر تقریبا ټولو برخو د مالکیت دعوه لري. ټاکل شوی چې د آزیان سرمشریزه سبا دوشنبه پای ته ورسیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو سپورتي سیالۍ کې د ګډون پر مهال د خلکو له ملنډو سره مخامخ شو. د نومبر په 2 نیټه د نیویارک ښار په یو لوبغالي کې د ام ام ای یا ګډو رزمي ورزشونو یوې لوبې ته د ښاغلي ټرمپ له ننوتو سره سم ګڼو خلکو د ملنډو آوازونه اوچت کړل. دا دوهم ځل دی چې ټرمپ په مهمو مناسبتونو کې د خلکو له دې ډول غبرګون سره مخامخ کیږي. تیرونی په واشنگټن کې د بیسبال د نړیوالو لوبو په سیالیو کې هم کله چې ټرمپ معرفي شو نو خلکو د ملنډو په غږونو بدرګه کړ او حتی د سټډیوم له ځینو برخو دا غږ هم اوچت شو چې وی تړی ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په خپلې سیالي د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پسې همدا غږ کړی و.
وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو. او درنو دوستانو په ډېری بخنه سره چې ځینې تخنیکی ستونزې رامنځته شوې، هیله ده زموږ بخنه ومني. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ولایتونو کې د بیا ځلې رای شمیرنې بهیر پیلوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن وویل چې په همدې موخه د دوی استازي بیلابیلو ولایتونو ته سفر کوي.
فردا بحث آغاز پروسی بازشماری تفتیش است که سفرهای ولایتی است، تفاهم با کمیسیون محترم مستقل شکایات.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د ملي یووالي په حکومت کې د تیرو څو کلونو را په دی خوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا زر قضیې څیړل شوې.
منصفانه است کې یاد کنیم چې حکومت وحدت ملی در طول چند سال گذشته کارهای بسیار خوبی انجام داده. بارها
د ترینکوټ د اورزګان د مرکز د ترینکوټ خار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د اورزګان او کندهار لوی لارې په امنیتي لحاظ باندې کمزورې نه ده. دوی وایي چې د سکل پیله تر اوسه پورې پر دغه لارې باندې ل 200 ډیر کسان وژل شوی او یو شمیر نور وسلوالو طالبانو اختطاف کړي.
کله چې دې چیرې هغه د جنگ څخه بغیر چې په خبره ما تقریبا در 200 بم زیاتې خلک وژل شوی. هغه په مشهور سکه کې چې وژل کیږي دا یو د وحشت یو د ویری څخه ډکه یو د خطرو څخه ډکه لار ده. چې
په یو بل ریپورت کې اوري چې د هلمند مدني فعالانو د برښنا د ریاست دروازه تړلې ده. چې ولی په یو ریپورت کې به اوري په بهرنیو مسایلو کې د ایران موضوع اخلو. د ایران ولسمشر ویلي دغه هیواد بل امریکا سره مذاکرات ته کیننی. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ولایتونو کې د بیا ځلې رای شمیرنې بهیر سبا پیلوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای نن به په همدې هدف ولایتونو ته د دوی استازي سفر وکړي. بل خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای د دوی لخوا نګدي 1300 مهرونه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته پګوت شوې چې باید رای لسره وشمیرل شي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د درملو کمپنۍ لخوا د معتبر رایو د کارشمیري لور کړي ورسته اوس دا کمیسیون په ولایتونو کې د رایو بیا شمیر نه پیلوي. د دې کمیسیون یوې غړي رحیمه ظریفي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې به د رایو بیا شمیرنه او تر خواهی د تفتیش بهیر د دوشنبې په ورځ په عملي ډول پیل شي.
نن ولایتونو ته زموږ د کارکوونکو سفر پیلیږي او سبا په ولایتونو کې د رایې شمیرنې بهیر د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره په مشوره هغه محلونه او مرکزونه چې بیا شمیرنې او تفتیش ته یې اړتیا ده باید دا پروسه پرې عملي شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پرون درملو کمپنۍ 1,803,000 بایومیټریک رایې په نښه کړې چې معتبرې دي. همدا ډول په دې شمیرو کې 6,800 نورې بې باوره ګڼل شوي دي. اوس کمیسیون وایي د هغه رای ورکوونکو په اړه د وروستیو معلوماتو په راټولولو بوخت دي چې درملوک شرکت لخوا دوی ته په ورکړل شوي راپور کې په نښه شوي دي او د دې جمعبندیو وروستۍ پایلې به تر دریو ورځو اعلان کړي. بل ورته د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د 1,800 محلونو اسناد ورسپارل شوي چې رایې باید له سره وشمیرل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د بهیر د بشپړولو لپاره درې ورځې په پام کې نیولې دي. خو آیا کمیسیون کولی شي چې دا بهیر په همدومره موده کې بشپړ کړي؟ د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
چېرته دغه وضعیت درست مدیریت نه شي، پلمې وي، د هوا د خرابوالي، د ټایرو د نشتو، د هیئات د ځنډ او سفر په پیوزان سره او همدارنګه بېرته راتګ په همدغسې بهانو او مشکلات سره معلومي بیا په وخت کې یعنی کدای شي چې ونه توانی کې پدرسم د اقرب باندې پایله اعلان.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ځلې د لومړنیو پایلو اعلان ځنډولې او طرز العمل مات کړی. د کمیسیون تر ټولو وروستۍ ژمنه ده چې لومړنۍ پایله به د اقرب په 23 نیټه اعلان کړي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
موږ آزادی رادیو ناوړه درنو دوستانو روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سټ په ژوندې بڼه هم خبريږي په تمه د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د ملي والی په حکومت کې د تیرو څو کلونو را په دی خوا د خبريالانو په وړاندې د توتريخوالي شاوخوا زر قضیه سیلل شوې دي. د دې وزارت نشراتي موین په کابل کې یو غونډې ته ویل د خبريالانو قضیو تر رسیدنه د حکومت له کاری لومړیتوبونو څخه ده. په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه بیا حکومت د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په څېړلو کې پاتې بولي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نشراتي موین ترهګریز فعالیتونه د رسنیو او خبريالانو د کار پر وړاندې تر ټولو لوی خطر ګڼي. سید اقا فاضل سنچارکی چې د یک شمې پورې د خبريالانو پر وړاندې د جرایم د مافیت د پای ته رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډې ته خبري کولې وویل چې حکومت له تیرو څو کلونو راهیسې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زورګونو قضیې څېړلې دي.
منصفانه است کې یاد کړم چې حکومت وحدت ملی در ټول چا
دا منصفانه نه ده چې وایي حکومت په دې برخه کې کار نه دی کړی. دغه قضیه لا تیر او اتل سکلونو را په دې خو نه ویچړل سوي، خو په دې حکومت کې وچړل سوي
به مراجع مرتبه مربوطه ارسال شو توسط یعنی حکومت صورت گرفت.
خب افغانستان که د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه به پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه نه دی پورته کړی. د دغه کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مسول صدیق الله توحیدی وایي:
در حال حاضر که وضعیت افغانستان هم در یک مرحله
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان په یو حساس وخت کې دی، له حکومت څخه مو غوښتنه ده چې د خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او د تاوتریخوالي د کچې پر راکمولو رغنده رول اولوبوی
خوشونت میشوند. آنهایی که مرتکب جنایت علیه خبرنگاران میشوند به وجه احسان باید رسیدگی صورت بگیرد.
یوش میرافغان خبریالان هم په افغانستان کې روان وضعیت د خبریالان لپاره د اندېښنې وړ بولی. خبریال یلدا درویشی وای که د خبریالانو پر وړاندې روان حاکم وضعیت د اړوندې ادارو لخوا قابو نشي خطرناک پایلې به ولري.
ما خیلی نگرانی هستیم که وضعیت خبرنگاری در افغانستان خیلی وخیم تر میشه و کار فضای کار خبرنگاری در
افغانستان. په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت له بده مرغه چې د اندېښنې وړ دی، لکه څنګه چې د اړوندې ادارو له خوا هم خبریږي چې د خبريالانو قضیو ته رسیدنه نکېږي، نو همدې حالت زموږ پر روحي منفي اغیزه پریخي ده.
قضیه محدودی رسیدګي شده وای خېلې سر روی خود کار خبرنګاری سر خبرنګار را تاثیر منفي میگذاره.
په افغانستان کې د نومبر 2 د خبريالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پاتې رسیدو نړیوال ورځ په داسې حال کې منځل کېږي چې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د ارقامو لمخې یوازې په 2019 کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا سل قضیه ثبت شوی چې ډیرو ته رسیدنه نه ده شوې. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ ازادي رادیو ناورې. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی وای چې د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی رهبری پر مهال په دې وزارت کې غنی ستونزې موجودې وي چې اوس باید اصلاح شي. دا په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو پخوانی سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی له شاوخوا 15 کلن ماموریت وروسته نږدې 2 اونۍ وړاندې له دغه وزارت نه استعفا وکړه. ښاغلی ربانی په خپل استعفا لیک کې لیکلي وو چې د ملي یووالي په حکومت کې کاري فضا مطلوبه نه ده، خو د دغه د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان صدیق صدیقی د دغه نویو سرګندونو په اړه تر دې دمه د بهرنیو چارو پخوانی سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی لا څه نه دی ویلي. د غونډې ته زموږ همکار واصل وصال ورغلی
وزیر صلاح الدین ربانی له استعفا نږدې 2 اونۍ وروسته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په دغه وزارت کې د پراخو اصلاحاتو د راوستو خبره کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل ولسمشرۍ ماڼۍ د دغه وزارت د پخواني سرپرست وزیر لکړنو راضي نه و.
نه، حکومت راضی نه. دلایل هم شته، موارد هم شته، به کیدای سی به جزئیات باندې خبری وکړو. خو هغه ماموریت چې د بهرنیو چارو وزارت درلود د هغه په تحقیق کې مونږ یو څه ناخوالې لیدلې دي او ډېر ښه حرکت مو مونږ نه دی لیدلی، او زمونږ بررسي هم دا و چې باید په دې نهاد کې حرکت راشي. نو دغه حرکت دپاره دغه اصلاحي برنامه په کار ده چې باید عملي شي.
تشکیلاتی پرسوب کار اهل کار ته نسپارل د شخصي او ګوندی مداخلو ختمول په سفارتي او قونسلي چارو کې ستونزې هغه موارد دي چې خاغله صدیقی په برخه کې د اصلاحاتو د راوستو خبره کوي. د په خبره په بهرنیو چارو وزارت کې اصلاحات دوه پړاونه لري چې یو بیړنۍ او دوهمه د اوږدمهاله پلانونو په لیکول دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزارت د خپلې کړنلارې سره سم باید په سیمه ایز او نړیواله کچه د نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا او د دی همکاریو د پیوړتیا پر مرکز بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی له شاوخوا 15 کلن ماموریت وروسته نږدې 2 اونۍ وړاندې له دغه وزارت څخه استعفا وکړه. ښاغلی ربانی په خپل استعفا لیک لیکلی و چې د ملي والی په حکومت کې کاري فضا مطلوبه نه وه. ښاغلی ربانی په خپل استعفا لیک کې نیوکه کړې چې د اصلاحاتو د شعار تر سیوري لاندې داسې مغرض چلند کېده چې په ټولنه کې د تبعیض او تعصب دودونکی او بنسټیز کوونکی دی او د ټولنې د یووالي بنیادونو ته په کلکه زیان رسوي. خو ولسمشرۍ ماڼۍ بیا ښاغلی ربانی په بهرنیو چارو وزارت کې د خپلو شخصي او ګوندي ګټو پر پاللو تورنوي وایي چې دغو چارو په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو مخه ډپ کړې. بل اکرام صاحب،
ازادي رادیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم ورزو هلمند ته. د هلمند مدني فعالانو د برښنا د ریاست دروازه تړلې ده. د لخکرګاه ښار اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالان ادعا کوي چې د برښنا د ریاست مسؤلین د برق له ادرسه راټولېدونکو پیسو کې خیانت کوي او قصدن پر ښاریانو د برښنا لوړې تعرفې تپي. دا چې د برښنا د ریاست مسؤلین څه وایي په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د شار پر عمومي سړک رنګا پر شونه هوار دي. پولیسو د لشکرګا شار د عمومي سړک پر دواړو خواو لار تړلې ده او د برښنا درسته مخته چې د شار اوسیدونکو او مدني فعالونو یې په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي. په یوه وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست دي چې د برښنا د لوړې تعرفې او پر هر کیلووات لوړ مصرف په غوسه کړي دي. سپینږری ګلاغا هم د دوی سره په دې اعتراضي خیمه کې ناست دی. دی د ځان سره یو بیل او یو د درخواستي کاغذ هم لري. ګلاغا وایي په کرایي کور کې اوسیږي. د ګوتو په شمار ګروپانو باندې د برښنا ریاست 40,000 افغانۍ بیل ورکړی دی.
مخکې مخنۍ بیل مې راغلی درې نیم سوه افغانۍ، په دا بله دوره کې راته رالی اووه زره اته سوه دوه څلوېښت افغانۍ. ولې وراله مریضه مې ورته وکړه، درخواست مې وکړه شروع که زه کرایه نشینه سړی ورغلی په کرایه باندې، مخکنۍ بیل درې نیم سوه راغلی، دا ولې اته زره افغانۍ رالی؟ ول د غونې دې چلولی دي، مال نه مې دې چلولی، برقي مې بوتې، کیلوواټ مې وکتې، رام اوسې ومکتې، وروره تقریبا اته سوه که څو کیلوواټ اضافه راپسې لیکلی. دا د دوی په خپل ثبوت، دغه اسناد دغه ثبوت را سره دي. ما ته یو زره اته سوه دوه څلوېښت ویل که زما بیل راغلی دي اووه سوه اته افغانۍ، د دوی د دفتر چې مې راستلی دي.
د برېښنا د ریاست پر مسؤلینو تور پورې کړ چې د خلکو څخه د مصارفو په نوم راټولېدونکو پیسو کې غلا کوي او دوی ته لوړې تعرفې ورکوي. دلته دوو نورو قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل دوی میاشتې مخکې هم د ورته اعتراض پر مهال دوی ته د مسئلې د حل ډاډ ورکول شوی و، خو نتیجه یې معلومه نه سوه. دوی هم د برېښنا شرکت پر لوړ پوړو مسؤلینو تور پورې کړ چې په غلا او فساد کې د ولایتي مسؤلینو سره شریک دي او نه غواړي د دوی ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي.
ریاست شرکت دی ولی که دوی غلا نه کوي، دغه زموږ پیسې چې هر څو دوی اخلي دا په حساب د واردات دولت کې تاویل کړي. دوی ولې ځان ته شخصي اکاونټ خلاص کړی دی، په خپل شخصي اکاونټ کې جمع کوي، وروسته د غلا پیسې راباسي، اضافي روپۍ د واردات دولت په حساب باندې تاویلوي.
تجارت یې پر موږ شروع کړی دی ورور، موږ سره ګاز سره دغه ارزانه تمامېږي، موږ سره قسم خدای چې خپل جنریټر چې خپل شخصي وچلو ته دغه ارزانه تمامېږي. برق زموږ دی، دغه موږ په ډالرو پر موږ باندې دی، وایي موږ په څلور سنټ موږ کرا داد کړی، نو زه ستا په کرا داد څه کاله خدای زموږ خپل شخصي برق دی.
د برېښنا د لوړې تعرفې مسله کلونه کېږي چې نه حل پاتې ده. خلک وایي د کجکي برېښنا چې د هلمند د سیند په اوبو تولیدېږي په لوړ قیمت نه غواړي.
زموږ غلا ازادي رادیو ناوري درنو دوستانو، له هلمند د ورزو روزګان ته د روزګان اوسیدونکو وایي چې لکلونو رئیسې د روزګان او کندهار لار نام نه ده. دوی وایي چې د سکل پیل تر اوسه په دې لار تر 200 ډیر کسان وژل شوی او یو شمیر نوري وسلوالو طالبانو دغه لار نه اختطاف کړی دی. که څه هم د روزګان چارواکو ویلي دي چې د دوی په مربوطاتو کې دغه لارې امنیت سم دی، خو ستونزه یې د کندهار خوا ته بللې ده. د کندهار چارواکو بیا ژمنه کړې چې د دې لارې امنیت به ټینګ کړي. زموږ همکار شریف الله شرافت په روزګان کې له خلکو سره غږېدلی او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی.
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د اروزګان او قندار ترمنځ پر لوی لاره هیڅ دولتي کارکوونکی تاګ راتګ نسی کولای، او که غواړي چې د حواله لارې کوم بل ولایت ته لاړ شي نو مجبور دی لومړی کابل او بیا په پام کې نیول شوی ولایت ته ځان ورسوي. د خلکو په خبره د اروزګان او کندهار پر لوی لاره تیرېدل ورته له پلیسیرات څخه د تیرېدو په شان ښکاري. د دې په خبره چې د الوتکو ټیکټونه هم له ټاکلي بې لوړ شوي او اکثره خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ولایتي شورا د مسؤلینو او ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې پر یاد لاره تر 200 زیات ملکي او دولتي کسان وژل شوي او ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو له ځان سره وړي چې تر اوسه پورې کورنۍ د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
یو قومي مخور یم،
کله چې دې چیرېږي هغه د جنگ څخه بغیر چې زه په خبر یم تقریبا تر 200 بم زیاتې خلک وژل شوي دي. هغه په مشهور څخه کېږي هلته وژل کېږي. دا یو د وحشت، یو د ویرې څخه ډکه، یو د خطرو څخه ډکه لار ده. چې
مدني فعالین وایي دغه لار نه یوازې دا چې ناامنه ده، بلکې تر ډېره حده ویجاړه شوې هم ده. مدنی پال فضل احمد بشرمل وای په چیر ولسمشیر ز ټاکنو کې د خلکو د کم غډون یوازنی لامل هم د یادیلاري نام نیو. دی وای کاندیدانو په چیر ټاکنو کې ژمنې کړې وې چې د غلار به ورغوي او امنیت به ټینګ کړي، خو پر د غژمنو کلونو و تل خو عملی نسو.
دلته پر روزګان کې پر پانګونه باندې مثلا دلته د سرمایه گذاری مخه د پیړه د څوک نس کوله پر روزګان کې سرمایه گذاری و کې، یعنی د اقتصاد له نگاه څخه، د روغتیا له نگاه څخه په هر برخه کې د غلارې خپل هغه سیوري غوړولې دي.
د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ د شهر هټیوال وایي چې د یادی لارې نام نکېدو د دې پر کاروبار هم منفي اغیزې کړي. دی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې لارې د ملکی خلکو پر مخ نه تړي. د اروزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یا د لارې د اروزګان په مربوطاتو کې امن ده، خو ستونزه د کندهار په مربوطاتو کې ده. د کندهار امنیتي مسولین بیا وایي چې دوی د یادی لارې د امنیت لپاره پلانونه چمتو کړي دي، د دغه ولایت د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و موږ خپل پلان لرو عملیات پلان کړی دی ان شاء الله ژر به شروع شي عملیات چې د الله د دې خلاص شي او امنیت پراخ شي دوی خو داسې نامعلومه راپور ته چې لاروندي
د اورزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې چې شاوخوا 115 کیلومتره اوږدوالی لري او د سیمې د اوسیدونکو په خبره له تیرو لسو کلونو راهیسې د دغه لارې د رغولو غوښتنه کوي خو مرکزي او ولایتي ادارې یوازې وعدې ورکوي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
او دا هم یو سیمه ایزه مسله د ایران مشروعي دغه هیواد به له امریکا سره مذاکره وتا کیننی آیت الله علی خامنئی دا خبری نن یک شنبه وکړی وی ویل دواړه هیوادونه سرسخت دښمنان دي د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې سبا دوشنبه په تهران کې د امریکا د سفارت د لاندې کولو سلويختمه کلیزه منځل کیږي د رويټرز اژانس په حواله صالح محمد صالح راپور لري
د ایران مشر وی د امریکا د سیاسي نفوذ د مخنیوي یو لار داده چې ل امریکا سره هر ډول مذاکرې تحریم سي آیت الله علی خامنئی نن یک شنبه ایران او امریکا سره سخت دښمنانو بلل او زیاته کړه ایران به د امریکا فشار ته تسلیم نسی د ایران دولتي ټلویزیون د شغلی خامنئی وینا راخسته چې ویلې دي هغه کسان چې فکر کوي ل دښمن سره مذاکرې به زموږ ستونزې سل په سلو کې حل کړي خطا وتلې دي د ایران او امریکا ترمنځ پاړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د دې سوي موافقې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو په بدل کې له ایران ځینې بندیزونه لري کړای شوی وو واشنگټن د دې لپاره چې د ایران د تیلو د ټولو صادراتو مخه ونیسي پر ایران بیا بندیزونه ولګول امریکا وی هڅه کوي پر ایران فشار راولي چې پرې وی بلې پراخې موافقې خبرو ته کښینی خو د ایران مشر آیت الله علی خامنئی ویلي تر هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو بیرته اټومي موافقه منلې او ټول بندیزونه لري کړی نیوي ایرانی چارواکي پرې وی نیو موافقې له دغه سي هر ډول مذاکرو منندي په 1990 میلادي کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو کلیزه هر کال په ټول ایران کې په مارک پر امریکا شعارونو او پراخو مظاهرو سره لمنځل کیږي د 1990 میلادي کال د نومبر پر 4مه د سفارت لاندې کول د امریکا او ایران ترمنځ د سختې دښمنۍ سبب سو ایران پر امریکا تور ولګوي چې د لری کړای سیوی پاچا محمد رضا پهلوی د ظالمانه پالیسیو ملاتړ کوي او د 25 امریکایي وګړي د 444 ورځو لپاره په سفارت کې چې ایرانیانو د جاسوسانو ځاله بلله برمته ساتلی وو په ځواب کې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جیمی کارټر لیوی مخیټول ایرانی ډیپلوماټان له امریکا اخراج کړل خامنئی نن یک شنبه په خپل وینا کې ویلي لسیزو وروسته هم امریکا بدل سوی نه ده همغه سی خپل تیری له شرارت ډک چلند او نړیوالې دیکتاتوري ته دوام ورکوي
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین پوخانی مشر خپل پوخانی خبره یو بیا تکرار کړي چې د ډیموکراټانو د کمپیوټرونو پر سرورونو روسي نه بلکې اوکراین انټرنیټي حمله کړې و صالح محمد صالح په یو بل راپور کې دا موضوع تعقیب کړي
د نویو اسناد له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین پوخانی مشر یو بیا ویلي چې د ډیموکراټانو د ملي کمیټې د کمپیوټرونو سرور روسي نه بلکې اوکراین هک کړي و پاول مانافورت دا خبره د 2014 میلادي کال په دوبی کې هم کړې و د تازه اسناد له مخې چې پرون خبره شوی د ولسمشر ټرمپ د کمپاین مرستیال مدیر ریک ګیټس د مانافورت د دغه تیوري په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې یا ایف بی آی ته په خپلو مرکو کې معلومات ورکړي وو دغه مرکې د پخوانی ځنګړي څارنوال رابرت مولر د تحقیقاتو په لړ کې شوی دی مولر د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکونو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه کړې ده د امریکا عدلی وزارت د مولر د تیرونو په اړه د مراکو ایمیلونو او نورو اسنادو دغه خلاصه په 1500 مخونو کې خبره کړې ده دغه نیوی معلومات د دې ښکارندوی کوي چې د ټرمپ په ټیم کې دننه او له ټیم بهر خلکو ډیر مخکې د اوکراین د رول په اړه نظر ورکړي وو دا ښکاري چې دغه نیوی خبرسیوي معلومات شي د مولر نوې بشپړسوي پلټنه او د استاوز جرګې هغه حد سي سره وتړي چې د ولسمشر ټرمپ د استیزه کولو پر څیړنې پایل سي وي دا استاوز جرګه کې ډیموکراټان اکثریت دي ځنګړي څارنوال رابرت مولر په خپل راپور کې چې په اپریل میاشت کې خپور سو دا نتیجه وړاندې کړې چې روسیې د ډونالډ ترامپ په ګټه د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو د منحرف کولو لپاره پراخه او سیستماتیکه هڅه کړې وه. راپور وایي په دې لړ کې د غلطو معلوماتو خپرولو لپاره د ډیموکرات ګوند چارواکو له حق سویو ایمیلونو او ټولنیزو رسنیو استفاده سوې ده. مسکو د امریکا د ولسمشري په ټاکنو کې د لاسوهنې ادعا رد کړې ده. ولسمشر ترامپ هم ویلي چې له روسانو سره یې کوم جوړ جاړی نو کړی. که څه هم ولسمشر ترامپ له مسکو سره د اړیکو ښه کولو په اړه خبرې کړې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې ستایلی، خو واشنګټن بیا هم د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په تړاو پر مسکو یو لړ بندیزونه لګولي دي.
زموږه ګلزادي رادیو نو ورځ درنو دوستانو وخت 4:13 شوي، اوس هم د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زونه ورچی احمد تکل وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې لپاره د خپل هڅو په اړه د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس ته معلومات ورکړی دي. د سمنګان ولایتي شورا وایي چې په مواصلاتي لارو کې د ګواښونو له کبله د دې ولایت ډیری دولتي ادارې بندې دي. د ولایتي شورا رئیس وایي طالبان د دې ولایت پر ډیره برخه واکمن دي، نو ځکه دولتي ادارو ته د مامورینو تګ راتګ له خنډ سره مخامخ دی. د هلمند ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو د موسی کلا ولسوالۍ په شرګې نومې سیمه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 4 تنه وسلوال طالبان وژلي او 1 تن ژوندی نیولی. ایرانی فعالانو، فرهنګي شخصیتونو او مخکخو څیرو د ښځو د حقونو د فعال او د ولسمشرۍ د لومړنۍ ښځینه کاندید اعظم طالقانی پر مړینې خواشینی څرګنده کړې. 16 کلنه طالقانی د اکتوبر په 10 د تهران په پارس روغتون کې مړه شوه. د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې آزیان مشران د دې ټولنې په کلنۍ سرمشریزه کې چې د تایلند په پلازمینه بنکا کې روانه ده، پر یو لړ مسایلو چې د چین په مشرۍ د سوداګرۍ موافقه په سر کې د خبرې کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په یو سپورتي مسابقه کې د ګډون پر مهال د خلکو له ملنډو سره مخامخ شو.
د افغانستان کرکټ بورډ له ویسټ انډیز سره د 350 اوریزو سیالیو جام نن رسنیو ته وښود. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ د روانې نومبر میاشتې په 16 په هندوستان کې پیل شي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک وایي چې افغان لوبډله اوس مهال د دغو سیالیو لپاره په تمریناتو بوخته ده. نوموړي هم دغه شان په کابل کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کم عمره ځوانانو او د امري جنګ لوبډلو د تمریناتي کم د پیلېدو خبر هم ورکړ. نوموړي وویل چې د دغو دواړو لوبډلو تمرینات د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په هدف دي. په جوجان ولایت کې د پینګ پونګ په روانو سیالیو کې شپږتنو د لوبې وروستي پړاو ته لاره پیدا کړه. د دغه ولایت د بدني روزنې مسؤل صدیق فایز ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې شپږ اویا تنو ځوانانو، تنکۍ ځوانانو او نجونو ګډون کړی وو. هغه فایز زیاتوي یادې سیالۍ تېرې اونۍ ورزش ته د ځوانانو د هڅونې په هدف پیل شوې. او د آسیا تلولیو لیگ د پچا چونې وخت معلوم سو. د آسیا فوټبال کانفدراسیون د معلوماتو له مخې د آسیا تلولیو د نوي پړاو د پچا چونې په اساس د غسالی د دسمبر په 10 د ماليزیا په کوالالمپور ښار کې ترسره کیږي. د ورستۍ ځل د چې د غسالوي کې به 2 ټیمونه ګډون کوي. د آی اف سی د اعلان له مخې پراتونکو کال کې به په دغه سالوي کې 30 ټیمونه ګډون وکړي.
زموږه غلا ازادي رادیو نوري درنو دوستانو رحمت افغان چې د نن ورځې مهم ورزشي خبرونه وړاندې کړل، لدی ورسره دوا او نيزي خبرونه نشر ته آماده دي. د انصاف پلټکی او رکشي وی عزیزان هله د چې د هم را سره تر پای ووري تر بیا د لپمن
د انصاف پلټکی
یو وی چاغی پسې ورشبل یو غی پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کو زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په دې ډرک وای حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د متی ولا همدرد په نامه یو ډاکټر ازادي رادیو ته ویلي چې د هلمند ولایت په مخدره موادو د روغ د پروختون کې ډاکټر وو. یو کال وروسته کار هم وارزول شو، خو په وزارت کې د مخدره موادو د تقاضا د کموالي د ریاست لخوا چې رئیس ډاکټر شاپور یوسف وو له دندې لرې کړای شو. دغه ستونزه مو د ښاغلي ډاکټر شاپور یوسف او د عامې روغتیا د وزارت له مرستیال وزیر ښاغلي ډاکټر فدا محمد پیکان سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ډاکټر متی الله همدرد او ورپسې به د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو خبرې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې.
خو ورور، نوم دې څه دی؟
نوم زما ډاکټر متی الله همدرد.
ستونزه څه ده؟
ستونزه خو دا ده چې زه هلمند ولایت کې د معتادینو شبخانو ته بستریز روغتون د اصلاحات ادارې آزاد رقابت د لارې نالته مقرر شوی وم، او د کال په آخر کې د وزارت سې تامی او د کاهشي تقاضا مواد مخدر نه حیاتان راغل د زموږ د شبخانې د ارزیابۍ دپاره. په کلنۍ ارزیابۍ کې چې و زه کامیاب شوم. د هغې نه وروسته د هلمند د سرپرست رئیس ډاکټر امین الله عابد او شاپوري صبر په دسیسه زه په غیر قانوني ډول د وظیفې څخه برطرفه شوم، او زه تر اوسه دمه پورې د سرنوشت او در په دره ګرځم.
دا ستونزه مو له اړوندو چارواکو سره شریکه کړې؟
اول رالم وزیر صاحب ته عریضه کړې ده. وزیر صاحب احکام نوشته کړي وو چې موضوع د معتادینو کاهش تقاضا مواد مخدر ریاست ته نوشته کړي وو چې تاسو موضوع بررسی کړئ، او هغه موضوع بررسی نه کړه. بیا دوباره بیا راغلم د دې وزیر صاحب مهین به احکام ولیکل چې د عارض مشکلاتو تاجل رسیدګي وکیا دیم شاپوري صاحب په دې باندې کوم اجرات ونه کړو. دوه میاشتې مخکې بیا وزیر صاحب تر عالم وزیر صاحب بیا ولیکل چې ریاست کې هیڅ تقاضا مواد مخدر ته به لیکلی اوسې د موضوع په باره کې تاسو نهایی تصمیم دې ته مقام د وزارت ته گزارش ورکړئ، او به تدوی به تر اوسه پورې نه گزارش ورکړی دی او نه هغه ورکړی دی.
د دې دلیل څه چې تاسو له دندې لرې کړی؟
ما سره چل او فریب او دوکا وکړه، او زه څه وکړم؟ او بل ډاکټر و هغه شل بستر مسور و هغه پرجبی کې ناکام کړی، او هغه به یو نفر و بسرا وستلو چې زوري ورته وخدلو حالن کې کام و هغه به ته ولې کولو. اتیرو مېشتو ما شاتم ورته حواله کړه، او دې پنځه لس مېشتو کې چې دې درې مېشتو خود ما غلطه چې وظیفه اجرا کړې ده دغه امتیازات ما پاتې.
اوس د غوښتنه څه ده؟
ما غوښتنه د وزارت سې تامې څخه دا ده چې د غزما موضوع چې ده د بدیدی پلټن او ورزیبي او نظارت باید وشي او بررسي باید وشي، او زه په غیر قانوني ډول باندې د وظیفې څخه برطرفه شوی یم، او باید شاپوري صاحب او د جنوبي غرب حوزه مسؤول او د هلمند عامه افغاني سرپرست دا باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. قضایي او عدلي ارګانون ته باید مریبي شي، او ماته باید خپل حقوق ټول بیرته دوباره راکړ شي. او تر اوسه پورې چې زه به سرنوشت ګرځېدلې یم د غتیرو میاشتو امتیازات او معاشاتم باید ماته حواله شي نیم شي، او دوباره په خپله وظیفه باندې باید برحاله شم.
دغه ستونزه مو لومړی د عامې روغتیا وزارت د مخدره موادو د تقاضا د کمولو له رئیس ښاغلي ډاکټر شاپور سره شریکه کړه. ښاغلي یوسف، ډاکټر متی الله همدرد وایي چې د هلمند ولایت د مخدره موادو د روغ د پروختون کې ډاکټر و. کال وروسته فعالیتونه هم ارزیابي شول او دی پکې بریالی هم شو، خو د ده په خبره ستاسې لخوا له دندې لرې شوې. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
زه دا موضوع را دوام مونږ سره اسناد شته چې دا تخطي کړی ده د ادارې له نگاهنه. دا موضوع مونږ په کلکه ردوو او مونږ سره اسناد شته، هر څوک چې راځي راسي او بررسي وکړي.
ډاکټر صاحب، دې چې تخطي کړې وه داسې نه شول کېدی چې لومړی ورته توصیه وشي او اختار ورکړ شي او راهنمایي ورته وشي؟
دا موضوع دا سړی توصیه لري، اختاریه لري، تبدیلي لري، بیا وروسته له هغه نه منفک شوی ده. حکم د مقام وزارت شته، یو کمیته مخکې دا بررسي کړی ده.
سربیره پر دې دغه موضوع مو د عامې روغتیا د وزارت له مرستیال ښاغلي ډاکټر فدا محمد پیکان سره هم شریکه کړه. پایکان صاحب، د هلمند ولایت د روغ د درملنې یو ډاکټر ادعا لري چې د دغه وزارت د مخدره موادو د تقاضا د کمولو رئیس له دندې لرې کړې. دی وایي وزارت ته عریضه وکړه، د وزیر احکام هم لري، خو د دغه مسالې په اړه اجرات نه کیږي. ستاسې نظر غواړو.
موږ په خدمت کې یو، همداسې چې ادعا کوي چې دا منفک شوی دی او
ډاکټر شپور د مونږ او د وزیر صاحب احکام نه مني، خو مونږ حاضر یو چې دغه قضیه به کو چې دوی په حق کې وي مفاهمه نه دیو، او کریش به کریش دا مشکل به وي ځکه چې مونږ نشو ټول کارونه په شفاف دي، داسې کریش داسې به وي کریش کله داسې کې چې دې دا صحیح او د دې تعقیب ضرورت لري چې دا تعقیب وکړي کله مسولین یا مقامات اخفال کوي دا رئیس صاحبان، او کله هم هغه کسان چې منفق کیږي بیا هغوی خپل مشکل خپل ستونزه نه وي او بل مسله بل موضوع عنوان کوي، د دې لپاره موږ په خدمت کې چې دا بررسي وو، بالکل موږ په خدمت کې وو.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې د هلمند ولایت د یو روختون ډاکټر آزادی رادیو ته ویلي وو چې د وزارت یو مقام لدند لری کړ، او هغه چارواکي چې د لدند لری کړ وای چې دغه ډاکټر په خپل چارو کې تخته کړی وي. سربیره پر دې د عام روغتیا د وزارت مرستیال وویل چې ادعا کوونکي د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او په حق له د قانون لمخې اجرات وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، لا ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو سلامونه مې ومني، خوشاله يم چې بیا هم د دېونی خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې په هغه کې هم ځینې کسان موندل سوي دي، زموږ دوستانو پیغامونه پریښي دي چې دوی په خپل سیمو کې بعضي کسان موندل دي او نشانې راته ویلې، او هم ستاسو نور پیغامونه دي چې تاسو په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي د ټلیفون شمیرې مو را سره شریک کړی دي. نو ډیر مونږ دومره ورزو د خبرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه به اول وورو چې په هغه کې تاسو د درو موندل سوو کسانو په اړه مشته معلومات راکړی دي، ورپسې به نور پیغامونه هم وورو.
بلې، سلام علیکم. زه د اولاد هلمند ولایت څخه سره خبرې کوم. دلته وروره په هلمند شهر کې یو ځوان ګرځي، دا د ورتابره دی زموږ خبرې ملي ورده کې وو، بس مې په تاسو دې چې څه پاتې یو راشي دا ور تابر دې کار څو کې دار ولایت کې دار څو کې په داش مې راځي زم وي چې پر اویا تا چې پر دوله شي پر دې زه
د زابل د ولایت څخه دا پیغام پر تبریدم. یو د حضرت شاه پر نامه الک دې نافذي پلار عبد الناپی یادي او کور په کندهار کې یادي. نو دا لکه دا ارچاوی زه دا غوښتنه کوم چې زابل ته راشي، دا زما پر شمیره دي زنګ راته ووایي، زه به خپله شمیره تر ته ووایم 0 9 9 2 4 4. بیا به شمیره تر ته ووایم 0 9 9 2 4 4. دا نظر چا یادوي پلار عبدالناپی یادوي د اوو کلو هلک دا شل ورځې کېږي چې دلته د چا سره موجود ده، که د هر چا خپل یو قریب وي په دا شماره کې ما ته زنګ ووي. وسلام د ازادۍ راډیو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 21 12 1 15.
مننه کوم دوستانو، اوس په ورسو استاسي هغه پیغامونه ته چې تاسو خپل عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم. دا د غزنی خبرو کوم. زما یو ورور د جمال الدین میږي، د 12 کال کې صدقوه راکوي دي ناسي د دغه نمبر نه دي، د ازادي رادیو نمبر مې دا کوي چې تاسو واخلو نو خاصه زما یو ورور چې مګدین په اړه معلومات لري، ما په دغه شماره زنګ وي سپرو اویا و اویا پنځه سوه اته اتیا شپږویس بله شمېره مې د سپر اویا څلور سوه نوي ته دېرش اته شپېته دا دوه شمېرې مې د په دې هیله چې زما پیغام خامخا ثبت کړي.
سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی، ملا عبدالکریم په نامه باندې دی. تقریبا دا اتلس کاله کېږي چې ورک دی. د ملا لال محمد زوی دی، په قوم باندې برادزای دی. اتلس کاله کېږي یا نولس کاله چې ورک دی. که هر ورور د دغه ورک په اړه معلومات لري، ورور د ټلیفون په دغه شمېرې د تماس ما سره ونیسي. صفر اویا شپږ دېرش اووه اویا نه سوه اووه څلوېښت. د ټلیفون شمېره صفر اویا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جان جی شہری کندھار کی تقریبا ساجے ولسم ولسم خالی فون میں خلیل دی ہر مسلمان اور سرا یا سرا دی یا اڑ معلومات دی یا جائل دی نو دے ٹیلی فون پر دا شمیرو دی تماس کر سرا دی سی دا دے دے میرا دی امی یا شمارے دے تو وا سفر اویا یو دیش یویشت نشاوتین دا بلش مارا دا سفر اویا نویشت سوارلس
السلام علیکم. آزادی رادیو رسول اور سلامون اونی کی ہلی تقریبا دوی می سکیوری چې شکریا ولج عبدالکریم د پنزو می بنزو کالو د شیدای د ټنګ شمشاد څخه راکسته ده. کچا ته معلومات وی یا چا پیدا کړی وی نو لطفا په دا شمارې باندې دې زنګ ووهي او شک زر افغاني شیرنی ورکول کیږي. شماره ده 0319223 شپږ. او جو ہم شمارا دا 0295 8 2 0.
سلام علیکم رو رر جماع یو دی ترزوی دا چی پنم عبدالرحمن نمی گی دی پلار نمی بارام دا چی ننگرهار سخرو دور سوالی و سیدون که دا پا پولین خومری که نادر کتاوی دا کچا تی معلوماتی پا دغا شمیره دی منگ تزنگو هی سپر واویا
السلام علیکم. محمد رحیم رحیمی پاکستان محمد عمر پنامش نستر کی مزدوری کے پاس لے آئی ہوں آزادی راجی سفر داری لکھوں سے وہاں پیغام نشر کی اور ٹیلی فون سے میرا تھا صفر اویا دو ارتدور دو ارشتار دو ارتر پانچ تین بڑی مہربانی.
بھلے السلام علیکم. پٹھان پیغام در تفریق دم زما یو ترز وای دی چې بادرګل نومېږي او د پلار نومې هم بصیر نومېږي. دا درې میاشتې کېږي له کور څخه نه درکړې. موږ ته معلومات شوي وو چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی وو خو بیا مو وروسته معلومات پیدا نه کړل. نو که هر مسلمان ورور د بادرګل په هکله معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې د ټلیفون په دې شمېره ما سره تماس ونیسي او هر چا چې پیدا کړو د دې لکه افغاني جایزه ورکول کېږي. زما دا ټلیفون شمېره ده 0 9 0 اته څلور اته تلیفون شمیره یو ځل بیا تکرار کوم 0 واویا نوی او څلور اته څلور اته څلور دا زړه دې زړه دې ولنه چې زموږ پیغام نشي. سلام
زه جوجان ولایت او د پښتې د ولسوالۍ خیریه کومل د خیریه نثار تل کال کیږي ورسته هڅه ستاسو کې معلومات لري په دغه شمارې دې ماته څنګه وي چې پر وسو یو اتیا بلور نوی درشمت درو اتیا. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. ما یو مهماري چې تقریبا دا څلور میاشتې کېږي چې ورک شوی دی د هلمند ولایت څخه. نو د چپه لاس خچونه ګوته یې پرې ده داسې په چیس ږغ خبرې کوي. عبدالستار نومېږي. که چېرې هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه اړیکې اقتصادي تکلیف هم لري. که چېرې هر څه معلومات زما سره دې دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0 00 3 1 8 9 6. شماره یو ځل بیا 0 00 3 1 8 9 6. وسلام.
السلام علیکم. پیغام دا غوښته چې موږ ورته تاسو د عبدالوهاب په نامه د عبدالمحمد څخه پکې دې دې ګورې م عبدالوهاب یم په دې په خپل اوري کې بس کو کې اوري په دغه شنه دې مشته ځان وسې پر و وسې پر درې کینځه یو نه نه سلور و کومه چې په دغه شنه دې مشته ځان وبل یا شماره تکراروم 0 و 0 3 کینځه یو نه نه سلور و. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه اختر محمد خدیجه د ایمه ولایت د واشه ولسوالۍ نه اړیکه لولم. نو زه خاله دې دې تکي بند شرکار کی سرکو دې د بشیر په نامه د یار مسلمان ورو ته دغه راړ د مړیا د جدي معلومات لري. نو ما ته دې نه را بلی د مخه ته دغه شمیره اړیکه ولې چه پروه چه پروه یو څلور دوه اته یو نه یاره زلګه وایم چه پروه چه پروه یو څلور دوه اته یو نه.
بلی السلام علیکم. زه ګلزار عالم پر دې چند خدمت ولادت برنامه ته فساد سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی د نور محمد په نامه دی. شاوخوا 3 کلن دی. دا درې کال کېږي چې نه درې کسه وي دی. د پلار نوم یې عبدالباری دی. د نیکو نوم یې محمد خان دی. او ورور نوم یې عبدالمالک دی. چې هر مسلمان ورته په اړه معلومات دي زما سره دي. ډېر تر ډېره په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 00 3 8 2 4 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رادیو ته کار کوم چې دا غوښله ده چې ما پیغام نشر کی وستاسو.
السلام علیکم زمان چې د بلال د نګران پتا ماسکنا او زما یو رول ده تقریبا چې درې درې نیم کال کېږي چې نه درک شوې ده او کچا چا پیدا کول په دې ټلیفون شماره دې ما سره تماس ونیسي 0-2-15-9-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-
احترامات می دی ازادی رادیو ریدن کو دکړل ورکړ ته هم کو تاسو خپل نو وتر دلیکو تم لږه چې جوړ وروزه سهیل سینما د هلمند ولایت مرکز لشکرګاسه د ټلیفون پر لیکه باندې زما د ماما زوی دی د حمل الله په نامه دی چې په چپاورته باندې تو خانم دی
نننه صد ونیم کال مخ کی د روزګان ولایت چې د کندهار ولایت راندول سوالي وی خواجمرک د کلی وسیدون کړي نننه صد ونیم کال مخ کی د روزګان ولایت مرکز تر انکوټ پر لارې باندې وتل دي د اغه ورځ رئیس بیا دروسته پر یو څه د مرګ او د ژوند درک نه لرو لطفا د انساني مهرباني له مخې که دوی زما غږ اوري او یا ته د پهاړه کوم دوست معلومات لري زما سره د ټلیفون په همدغو دوو غبرګې شمېرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0515 1420 2 او د ټلیفون بله شمېره ده 0515 1420 2 سهار مسلمان ورور ته د په اړه مست معلومات راکړي هغه سړي ته شیرینی ورکول کېږي او خپله شیرینی دې درلاسه.
بلې السلام علیکم زرګی ارمانی یم د کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې. ما یو اکار یم له احمد نومېږي څو کاله کېږي چې ورک دي هر یو پاک معلومات لري په ما ته چې په دغه ټلیفون شمېره تماس ونیسي. ټلیفون شمېره ده 0 50 45 45 1 4. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم څنګه به خیر زما مصر ورور ده سید نور حکون میږي دا بیا میاشت کېږي چې ورکته وی ده نه ده که څه وی ده کار چا خبر ترلاسه کوي او ماته خبر راکوي 2000 افغانۍ انعام دي واخلي. السلام علیکم.
السلام علیکم پرای کولم د کندهار ولایت ته په یو لسالي سیمشان ولې دي ما یو چا د اچان میزه د سلطان قاضي دې د ما د ورور دي د شپږ کال کې چې ورک شوې دي د خپل د اعلان نوې یا بل څوک معلومات خپل دي ما سره دې په دې شمیره ته ما شوې شي چې پر وساو ونیوي درې ساو اویا څنګه والسلام خدای پامه.
بلیا السلام علیکم زه محمد ندیدی پکتیا ولایت دی دند بټان سره څخه دا پیغام در لګم. لومړی سر کې د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې په درګول نومېږي د درې ورځې کېږي لکور ته نه درک دی. موږ ته معلومات راغلل شي چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی نو که هر مسلمان ورور د فضلګل په اړه معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې ټلیفون په دې شمېره ما سره تماس ونیسي. 0 50 9 40 40 د ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 50 9 40 40 د ذاتي راډیو څخه ډېر مننه چې زموږ پیغامونه نشروي.
زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د اکا زیدي ګلاب شاه نومېږي ګلاب شاه او اکیل شاه نوم دي د پلار نوم یې چاري د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د خوګانو د کلي اوسېدونکي دي. د ده د اوا میاشتې کېږي چې نادره کړي زه په اکله موږ هېڅ معلومات نه لرو که د ده په اکله څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي خپله شیرني دي درلاسه کړي. د ټلیفون شمېره ده زه ورته وایم 0 50 15 10 10 9. د ټلیفون شمېره بیا ورته وایم 0 50 15 10 10 9. د بل لمباره مورتان 0 50 14 10 10. د ده په اکله چې هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه دوو شمېره معلومات راکړي خپله شیرني دي درلاسه کړي. وسلام.
زه وروره دا غوښتنه لرم له ازادي راډیو زموږ یو انډیوازي د 4 کاله کې چې ورک دی د ګل احمد په نامه دی په دغه شمېرې باندې چې ماته خبر راکړي. السلام علیکم.
مننه کوم ګرانو دوستا چې خپل پیغام مو را سره شریک کړی و نه یوازې تاسو بلکې د ټولو دوستانو د پیغامونو څخه مننه کوم او هیله لرم چې تاسو عزیزان او ورک خپلوان مو ژر تر ژره پیدا سي او موږ وکولای سو د دې خبرونې لالارې تاسو سره په دې برخه کې همکاري وکړای سو. که بیا هم ورته پیغامونه لري او خپل عزیزانو په سیګرځي نو کولای سي چې د خبرونې ته زنګ وهي او یو بل یادونه بیا هم تکراروم چې تاسو ته ما په نورو خبرونه کې هم ویلي کله چې دا خبرونه پیلېږي نو تاسو لطفا قلم او کتابچه در سره آماده ولري چې ځینې دوستان مو دي د خپل سیمو کې د یو مندل سیمه کې سپاره معلومات راکوي او دوی خپل ټلیفون شمیره وایي نو تاسو هغه شمیره در سره ولیکئ ځکه موږ ته بیا بیا تکرار پیغامونه راځي او د نورو تیرو خبرونو د پیغامونو تکرار غوښتنه لري ځکه دوی وایي چې موږ ونه سو کولای چې شمیره ولیکو نو موږ خبرونه کې پیغامونه ډیر زیات لرو غواړو چې ټول ته نوبات ورسیږي نو که موږ تکرار پیغامونه خبرو کو نو نو سو کولای چې هغه نو دوستانو ته نوبات ورکو نو هیله ده چې همیشه قلم او کاغذ در سره آماده ولري تاسو موږ د دوستانو شمیره در سره ولیکئ او بل دا چې تاسو کله چې خپل پیغام پرېږدئ په خپل دوست پسې ګرځئ نو لطفا د خپل ټلیفون شمیره وایست تر څو کبل څوک تاسو د ورک دوست په اړه معلومات لري وکولای شي چې دا غیش مې له لارې تاسو سره تماس ونیسي نور مو